د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام چې د خځو لپاره ځانګړی شوی دی زما حق خبرېږي. دا پروګرام ملالۍ بشیر چمتو کړی، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو سرمنشي له افغان میرمنو سره د نړیوالې ټولنې پر ملاتړ یو ځل بیا ټینګار کړی. انټونیو ګوتریش پرون په نیویارک کې د ښځو په ګډون یوې غونډې ته په وینا کې وویل افغان ښځې او نجونې له ټولنیز ژوند څخه څنډې ته شوي او عملاً په کورنیو زندانونو کې بندیانې دي. ګوتریش افغانستان ته د سرمنشي د مرستیالې امینې محمد او د ښځو د برخې د مشرې سیما بهوس وروستي سفر ته د اشارې په ترڅ کې وویل په ډیرو ستونزمنو شرایطو کې د دوی سفر له ښځو سره د ملګرو ملتونو تعهد ښیي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې بندې کړې او بیا یې د ښځو پر کار هم بندیز ولګاو. د طالبانو دا او نور اقدامات د دې باعث شول چې د نړۍ هیڅ هېواد دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دوا پاکستانی پولیس پرون په خیبر پختونخوا ایالت کې په دوه جلا حملو کې چې پړای پاکستانی طالبانو منلې او وژل شول. د پاکستان امنیتي چارواکو نن وویل د پولیسو د احصایې د موظفو ټیمونو امنیت نیولای وو. چارواکي وایي یو برید په ټانک او بل په لکی مروت سیمه کې وشول چې په نتیجه کې دوه پولیس وژل شوي او اووه نور ټپیان دي. د پاکستان حکومت د روانې میاشتې په سر کې د ډیجیټل احصایوي معلوماتو د راټولولو لپاره یو میاشتنی پروژه پیل کړه چې یو سلو شل زره کسان برخه پکې لري. د دې ټیمونو د امنیت لپاره پولیس په دندو ګمارل شوي دي. په داسې حال کې چې اوکراینی سرتیری د بخمود ښار د دفاع لپاره له روسي ځواکونو سره په درنو جګړو کې ښکیل دي، ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي د اوکراین راتلونکي د ختیځې جبهې له جګړو سره تړلې ده. ښاغلي زلنسکي ډاډ ورکړ چې په دې جګړه کې به اوکراین بریالی کیږي. په عین حال کې د اوکراین پوځ نن وویل روسي ځواکونه په جګړه کې د درنو تلفاتو له زغملو سره سره پر بخمود او ځینو نورو ښارونو حملو ته دوام ورکوي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن وویل اوکراینی ځواکونو پرون پر بخمود د روسیې یو سلو دوه حملې شنډې کړې او په لیمان، افیدیفکا، مارینکا او شاختارسک سیمو کې درنې جګړې روانې دي. ولسمشر زلنسکي بیګا خلکو ته په خپل وینا کې د ختیځې جبهې وضعیت پیچلی او دردونکی وباله. د اوکراین پوځ له څو میاشتو راهیسې د واګنر په نوم د اجیرو ملیشه ځواکونو پر وړاندې چې غواړي ځان د بخمود لویدیځ ته ورسوي د مقابلې په حل کې دي. ترکی چارواکی وایي د هغې موافقې د تمدید لپاره خبرې لا هم روانې دي چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې صادراتو ته اجازه ورکوي. د ترکیې دفاع وزارت نن په یو بیان کې یادونه کړې چې روسیې د نورو شپېتو ورځو په مخه د دې موافقې تمدید منلی دی. مسکو او کیف د تیر کال په جولای میاشت کې د ترکیې او ملګرو ملتونو په منځګړتوب موافقه وکړه چې د اوکراین د غلو دانو صادرات به د تور سمندرګي له لارې ترسره کیږي. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډله له پاکستان سره د روانې لوبلړۍ لپاره پوره چمتووالی لري. ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې د مارچ د میاشتې په 24مه، 26مه او 28مه د متحده عربي اماراتو په شارجه ښار کې د افغانستان په کوربتوب درې شل اووریزې لوبې وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون پر خپله فیسبوک پاڼه د ملي لوبډلې د لوبغاړو او مرستیال روزونکو د پیغامونو په خپرولو سره د لوبو ته د خپل چمتووالي خبر ورکړی. په عین حال کې د پاکستان کرکټ بورډ له افغانستان سره د دې لوبلړۍ لپاره خپله لوبډله او لوبډل مشر پرون اعلان کړل. د پاکستان لوبډل مشري به په دې لوبه کې د بابر اعظم پر ځای شاداب خان کوي.
دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه د از ما حق دی تش راغلاست. په دې خبرونه کې د شوزو پر اساسي بشري حقوقو خبرې کوو. زملالي بشریم او د دې خبرونه تخنیکی چاري میر احمد صاحب پر مخ وړي. د بشری حقوقو نړیواله اعلامیه یا یو ڈی ایچ آر یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې تصویب کړي او د ټولو انسانانو حقونه او ازادۍ تضمینوي. دا د بشری حقوقو په تاریخ کې یو مهم سند دی. د نړۍ د ټولو سیمو بیلابیلو حقوقي او کلتوري برخو استازو د دې اعلامیه د مسودې په برابرولو کې ګډون کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د 1948 کال د ډسمبر په 10مه په پاریس کې د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه د ټولو خلکو او ټولو ملتونو لپاره د لاسته راوړنو د ګډ معیار په توګه اعلان کړه. د دې اسامبلې له 50 غړو هیوادونو څخه 48 هیوادونو د دې مسودې په تایید رای ورکړې او افغانستان هم له دغو 48 هیوادونو څخه یو و. د برتانیې پلاوی هم د دې پریکړې په تایید رای ورکړه، خو وی ویل چې دا سند باید د اخلاقي مکلفیت ترڅنګ قانوني قوه هم ولري. ورسته په 1948 کال کې د مدني او سیاسي حقوقو نړیوال میثاق نافذ شو چې د دې اعلامیه ډیری برخو ته قانوني حیثیت ورکړ. بشری حقونه د انسانانو د چلند د ځانګړو معیارونو لپاره اخلاقي اصول او قواعد دي چې په ملي او نړیوالو قوانینو کې په منظم ډول ساتل کیږي. دا په عام ډول هغه مسلم او اساسي حقونه دي چې یو وګړی یې په فردي ډول له بشري اړخه مستحق ګڼل کیږي. د بشری حقونو نړیوال اعلامیه د 25مې مادې لمخې هر څوک حق لري چې د خپل ځان او کورنۍ د روغتیا او هوساینې لپاره د ژوند کافی وسایل ولري چې په دې کې د خوړو، جامو، کور او طبي پاملرنې او اړین ټولنیزو خدمتونو او د بیکاری ناروغۍ په صورت کې د امنیت حق شامل دي. په همدې ماده کې یادونه سوې چې هر مور او ماشوم د ځانګړې پاملرنې او مرستې مستحق دي. ټول کوچنیان باید د یو ډول ټولنیز خوندیتوب څخه برخمن وي. لوږه او بیوزلی پر افغان ښځو څه اغیز لري او د ښځو ټولو اساسي حقونو ته لاسرسی څومره مهم دی؟ پر دې موضوع نن په دې خپرونه کې خبرې کوو. زموږ د خپرونې لومړۍ میلمنه نفیسه دانش صاحب راسره وصل شوې ده او د دې ترڅنګ اغلی شایسته صافی هم له موږ سره وصل شوې ده. دوی دواړه د ښځو د حقونو فعالانې دي. لومړۍ پوښتنه اغلی نفیسه دانش، تاسو څخه کوم مننه چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوي. تاسو واوریدل چې د نن موضوع دغه د چټول وګړي باید یو شان د لوږې او بیوزلۍ څخه خلاص وي او دوی آزاد وي په خپل ټولنه کې، او دوی دغه حق لري چې باید دوی ته کافی وسایل موجود وي لکه خواړه، جامې، کور او طبي پاملرنې. ستاسو په نظر په افغانستان کې شتي دغه وسایل او دغه اسانتیاو ته آیا لاسرسی لري یا درلودلې دي په تیرو کلونو کې، او دغه حق څومره مهم ګڼي د شذو لپاره؟
سلام، تاسو ته سلام ورکوم. زه غواړم چې تاسو ته هیله وکړم مننه کوم تاسو نه هم دغه اساسي حقوقو د چی خزینه او ماشومان باید له دې څخه برخمن شي. تیرې کلونو کې دا حقونه او دغه خدمات راتلل د نورو ممالکو نه دوی برقاضي وشوله، ځکه چې مونږ مملکت جنګ وتلی وو. نو دغه طبي خدمتونه، د کار مسایل، د دې ترڅنګ نور هغه بشري حقونه چې د ښځو او د ماشومانو لپاره دي، د دې لپاره د خوځواکۍ نه د خلاصون لپاره راغلي دي په تیرو حکومتونو کې، او هغه یو څه خدمات شي وو. ولی بعد له هغې نه چې جمهوریت ړنګ شو، بعد له هغه نه دغه حقوقو ته پاملرنه کمه څه چې صفر ته ورسېدله. اوس په خوځواکۍ باندې د اخته کېدو هغه فیصدي خپل اوج ته فکر کوم چې رسېدلی دا د دې ترڅنګ هغه طبي خدمات چې باید ښځینه او د مسایل مسایل هغه نشته دی، ځکه نشته دی، ځکه زیاتره ښځینه د کاروبار نه کوي. چې کله کار ونه کړي راونه وځي، هغوی کله کولی شي چې خدمات ته لاسرسی پیدا کړي. که خدمات وي هم، نو لاسرسی ورته څنګه پیدا کړي؟ ځکه چې دوی ټول خپله له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. حتی لوی ناروغیان هم نشي کولی چې په صحیح ډول باندې د دې ته ځلې کړی او هغه خپل ابتدایي حقوق ته لاسرسی وکړي. نو دا یو لوی ظلم دی د دولت لخوا چې په خزینه او په نور باندې تر سره شوی دی. نو د دې تر څنګ خدمات چې هم راځي کوم په دې مملکت کې د حکومت کې، نو هغه خدمات هم هغه خلکو ته ورکول کیږي چې پیژندلوي وي، یا هم داسې خلک دي چې هغوی مستحق ورته نه وي اصلا تر ضرورت نه لري، نو هغوی ته ورکول کیږي. دلته زه چې خپل چاپېریال کې کوم څه وینم، دغه مسایل زیاتره زه وینم چې مثلا نور ممالک ښې لکه کومکونه کوي، باوجود دې نه چې دوی ورسره کوم ډیپلوماتیکې اړیکې هم نه لري، ولې هغوی خپل کومکونه رالیږي، هغه کومکونه هم هغه بېوزلو خلکو ته نه رسېږي. هغه خپل وس نور ممالک کوي چې د ښځو لاسنیوی وکړي، ولې بیا هم د دوی لاس نه نیول کېږي؟ ځکه چې زموږ دلته حکومت کرم دی، که نه موږ داسې حکومت لاندې یو شي هغه بالکل ښځې ته اصلن د انسان په سترګه ګوري نه، نو هغه به حق څنګه ورکړي؟
مننه غلی نفیسه دانش، زبرت تاسو ترځم غلی شایسته صفی، له تاسو هم مننه چې په خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. تاسو څخه به ورته پښتنه وکم، تاسو په نظر دغه حقونو ته د شذو لاسرسي چې باید دوی لوږ څخه پناوي او دوی اساسي او بنیادی حقونه ولر، لکه د خوړو د کور او طبي پاملرنې حقونه، دغه تاسو په نظر څومره مهم دي چې افغان شې باید ورڅ خبر خمنې؟
سلامونه تاسو ته سوردین کته دې راځه تمنه هي، ډیر خوشاله چې بیا نن ورځ تاسو په خبرونه کې ما زما په نظر د افغانستان ستونزه خو دې دي، یو ستونزه دا چې د افغانستان زموږ هیواد د نور هیواد غوندې یو پرمختګ هیواد نه دی چې ښځې کار ونه کړي او بیا کوم وړکی ماشومان کار نه کړي، له دولت خو دې ته مرسته کوي او دوی ته یو سرپناه ورکوي او دوی ته د مکتب او د خواړه د هر شي چمتووالی ورته اخلي. زموږ هیواد اصلي هیواد نه ده او ډیره عقب مانده او ډیر د هر نګر کومګه وګورځ مو هیواد ډیر عقب پاتوي ده. د دې خاطر پایت کوسنی کمخ کی د جمهوریت په وخت مو د نوې چې د خزو سوند اوس ډیر سوي ده، کله د جمهوریت په خوا وو لاګه وکنه اوس به هدا ډیر سوي ده. ته د جمهوریت په خوا د سوالګر د خیرت طلب لګو اوس فی سدی ډیر سوي ده، که خزینه اوسګاره وو هغه وخت لګه وګاره وو، هغه خزینه وګاره وو چې درس دی وصلې وو او تحصیل نه کړی وو، اوس کوم ګورو تحصیل کړه باسواد او بیسواد ټول اوسګاره دي. او دا دی یو هیواد، یو مملکت، یو د دوی ازادي مسؤلیت، د دوی مکلف دي چې د خپل ملت لپاره زمينه مساعده کړي، د کار زمينه مساعده کړي، که خزینه دي که نارینه دي. موږ اوس ګورو زمونږ فیصدي ډېر هم نارینه هم خزینه خو لبیخي هغه دي اوسګار دي. د اوسنی په دولت کوم کارمندان د وختنی واغ کمونست په نوم د دولت نه د اداري نه د هر ریاست باغې کې وو هغه باسلې ده، او خزینه خو بیخي اوس نه پرېږدي، بیخي دغه فیصدي لږ کړې ده، لږ ده کستا هغه یوازې په هغه ازري لپاره ځي، بېسره راځي او ماشونه بیخي لږ کړې ده. او د دولت وظیفه مسؤلیت داري چې هر رقم کې باید د خزینه لپاره او نندره لپاره د کار زمينه مساعده کړي. او دوی چې وای چې مونږ د دې دا واکه چې د اسلامي امارات دي او مونږ د اسلام مطابق د زمينه د هغه چوکات اسلام د اسلام چوکات د زمينه مساعده کوي، زه په دې حیران تر څو وخت پورې دا خلاص خلک د وګینه مرکیږي معجز کیږي، زی د قاچاق لاري نزی خپل ځان وژني یا په سند کې غرق کیږي لمنځي یو یا د پمانس کې د ایرانیان او نور خلک وژني. دا او ازیت وګوري، دا حالت وګوري، دا دوی خلک د څه لپاره تخته د خپل هیواد نه هیڅ خوشاله نه ده چې د خپل هیواد نه ولر څه وتختي او خپل کورنی خپل مایهان چې ایوا ډیر د هر څه باندې کرانه ده، هغه خوشی کولر څه هیڅ څوک د شاپ نه نزي. دا خو باید د دلیل معلومه سي او دوی بیا چې کوي د امارات د طالبانو شه ولی دوی تخته ولی دوی بل هیوادونه سي. خو تاسو وایئ چې ولی دوی سي ولی د کار زمينه ورته دوی ته مساعد نه کوي چې دوی کار وکړي؟ که باسواده دي بیسواده دي ټول اوسګار دي خښمه دي، که بیسواده دي خزینه علاقه لپاره یو کارګر د شیان مساعده کوي چې خپل دغه لار نه د حلال یو لقمه پیدا کوي. دا سی وضعیت دا سی بیکاری وزگاری زما په نظر فساد په یو هیواد کې د ملت فساد په یو هیواد کې فسادونه ډیر کیږي او د ملت غږ اوچت کیږي ملت تنگ راځي هغه متل دا که څوک په تنګ راغلی په جنګ راغلی اوس د هیواد زموږ د ملت خلک زموږ ملت همداسې سوی ده هیڅ یو لارې ورته نه دی پیدا چې دوی لارې کار وکړي خو د دوی مسؤلیت دی چې زمینه مساعده کړي د که نارینه دی که ښځینه مونږ یوازې که مونږ دلا کوو زه ګورم د باندې کله کله زما او د ولایتونه دوی نه خبر یم زه په ګروپونه کې م چې څونه وضعیت خرابه ده خلک د بیکاري وزګارۍ نه خپل ځان وژني خودکشي کوي او یا ځي د خپل هیواد نه تښتي خو بعضې تر کله پورې که تاسو غواړئ واقعا له ملت ته خدمت وکړئ په هر شکل کېږي دا دونه کومکونه د هر هیواد نه زموږ افغانستان ته راکېږي په هر هفته کې یا په هر میاشت کې دا چېرته ځي دا د دې تر اوسه د دې حساب هم معلومه نه ده او دوی وایي چې مونږ مرسته لپاره مونږ مرسته اړتیا لرو خو مرسته کېږي تاسو هغه څومره نوشل کوي خلکو باندې او یا د توزیع هغې تاسو ته معلومه نه ده دا څه رقم چې اصلا د هغې برکت هم نشته
مننه
زه ډېره حیرانه یم د کومې خوا د کومې نګانو مونږ وګورو چې د خپل هیواد نه چا ته شکایت وکړو او چا ته ووایي خبره ډېر دي په زما په نظر یې په داسې مرکو او داسې غبرګون ښودل او داسې محکوم کول چې نه جوړېږي باید سمه کینې دوی خبرې وکړي هله فاصل وکړي یو جلسه ونیسي خپل ملت سره خبرې وکړي
مننه اغلی صافی زبرت تاسو ترازم اغلی دانش تاسو ته اغلی صافی خبری هم واوریدلی د یو راپور تاسو پامره اړوند افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږی ادارې یا اوچا یو راپور کړی دی او په دې راپور کې ویلي دی چې تمه د داس ویلکیج 1015 اویا زره ماشومان به سش کال سختي خورځ واکې سره مخامخ سي او 2.3 میلیونه کوچنیان او 1040 زره شذې به هم د سختي خورځ واکې له متوسطې کچې سره مخامخ سي ستاسو په نظر لکه تاسو چې ویل مخکې تاسو یادونه وکړه چې مرستې راځي خو خلکو ته نه رسیږي مستحق خلکو ته او اغلی شایسته صافی هم د فساد اشاره وکړه آیا تاسو فکر کوئ چې د فساد تر څنګ د دغه قحطۍ او خورځ واکۍ یو بل لامل دا هم دی چې د ښځو په غیر دولتي ادارو کې د ښځو مخه ونیول سو او دوی اوس هغه بېوزلو خلکو ته رسیدګي نسي کولای او هغوی ته چې مستحق دي مرستې پر وخت باندې نه رسیږي
دا یو نوی لامل دی چې په غیر دولتي سکتورونو کې د دوی مخه ونیول شوه د دې ترڅنګ چې خپلې کورنۍ ته رسیدګي نشي کولی هغو خلکو ته هم چې مستحق دي هغوی ته رسیدګي نشي کولی یوه خبره به صادقانه وکړو تاسې خپله خپل په وجدان باندې ښه پوهېږو ښځې چې په هر ارګان کې وي صادقانه کار کوي او هر حق کار چې وي هغه د زړه کې وي اصلا کې زه خپله یو استاد یم زه خو صادقانه خپل کار ته رسیدګي کوم د څو ته خپل هغه څو هوایت چې اخلم هغه حلال واخلم نو خزینه هم همداسې دي د دې تر څنګ هغوی چې کار ونکړي هغوی چې داسې کورنۍ شته چې سرپرست یې خزینه نه دي چې کله کار ونکړي نو د خورځ واکۍ کچه زیاتېږي نو ټیټه به شي نه پوهېږم چې دا دولت که کوم ځینه فکر کوي د دې پر ځای چې خپل بنیاد قوي کړي خپل بنیاد نور هم صحیح کړي دوی خپل بنیاد نړوي همدا خپل بنیاد پسې راخسي ده چې بالاخره په دې باندې خو انسان باید پوه شي د افغانستان ورانولو ته پسې راغلی چې افغانستان ورانول نو خورځواکۍ کچه به بالکل زیاتېږي دا یو لوی لامل دی چې دوی له غیر خصوصي سکتورونو څخه وویستل شولي او د دې تر څنګ به دوی باندې بندیز لګېدلی چې دلته کار نه کوي دلته به نه ځي دا خو یو نوی د یو کوم د خپل کورنۍ څخه ځانمن دی خپل ماشومان او خپل کورنۍ ته چې یو وایي د هغه باندې چې ولې د دې تر څنګ هغه ځین ته چې دوی ټول امرستې ولي یا هغه چې ټولونه چې دوی کار ته ول مستحق نه وي لاندې یا هغه خلک چې جنګل ته واقع د دوی مستحق چې د امرستې ورته ټول شي یا هغه چې نړیوال د بشریت لپاره مستې کې وي هغه ته رسیدي هغه اوس نه رسیدي هغه هغه چې رسیدي چې بالکل اوس ضرورت نه لري بالکل هغه دغه مرستې اصلا نه په کیسه کې هم نه دي خو بیا هم د مرستې هغه ته ورسوي دا یو لوی درې د فساد هم زه د اغلی صفایي خبرې کوي دا هم بالکل خسته خبرې یو کړلې د تعلیم لوی دلیل دی او دا د چې لوی د تار باندې کار باندې باندې چې دا حق یې نه خپل شوی دی دا یو لوی دلیل دی چې تاسو نه هم دا یو لوی دلیل کېدل شي
مننه اغلی صافی ستاسی پام و د بشری حقونو د اعلامیه د ټکی تر اړوم چې په دې اعلامیه کې د 15مې ماده لمخه دا یادونه هم سوي ده چې هر مور او ماشوم د ځنګړي پاملرنې او مرستې مستحق دی او ټول کوچنیان باید د یو ډول ټولنیز خوندیتوب څخه برخمن وي. ستاسو په نظر په اوسنی افغانستان کې دغه ستونزه څومره لوی ده چې دغه حق نه کوچنیانو تور کول کیږي او نه هم شذو ته یا میندو ته، یا ستاسو په نظر کې دا چې دغه حق پر ځای سوی وي، تاسو څه نظر لري؟
دقیقا زه یو خبر وکم چې د افغانستان اسې لکه نورې ودونې غونډې پرمختګ هیواد نه دي، چې حتی هغوی خو د هغوی د نور د ټیټ هغې چې دي حتی حق لري. دا خبره مخه ښه نه ده چې زه ورته وایم حتی د هغوی د حیواناتو حق ورکړی ده. زه په دې وایم چې زموږ په افغانستان کې زموږ په هیواد کې حتی د انسان حق نه دی ورکړی سمه، نو څنګه موږ د دوی نه دغه تمه توقع ولرو چې دوی د ښځو او مخصوصا د ماشومانو د دوی حق ورکوي، هغوی ته پاملرنه کوي چې دا مور دا ماشوم باید د پاملرنې ور ووسي او دوی ته دا شیان چمتو کړي او دوی ته د هر نګانه باید هغه د مور یو ماشوم هغه لپاره اړتیا لري، ضرورت لري، که چې یو مور امیدوار اوسي او امیدوار کیږي چې یو ماشوم نړۍ ته راوړي. موږ ګورو که یو مور ذهن نه آرام اوسي، د ډوډۍ نه، د امنیت نه، د خوړو د هر شی نه، زما په نظر هغه کولی شي یو ښه ماشوم یو جامعه ته ووځي او یا جامعه ته تقدیمه کړي، او یو هماغه ماشوم چې کله په سمه توګه پرورش شي او هغه ته د پرورش د تاثیر د خوړو د هر شی نه هغه پاملرنه اوسي، هغه کولی شي پاینده کې یو ښه فرد ښه شخص په جامعه کې تقدیم شي او خدمت وکړي خپل هیواد لپاره. دا ډیره مهمه ده. دا کله چې موږ په خواو هغه لږه په دې باندې لږ هغه وو حکومت په پاملرنه کول، اوس زه ستاسو کوم توقع لرم، اوس د انجونو د ښځو عمغه ابتدایي حق اخیستل کېږي. دا خو حق لري دي چې دوی نه وو دوی ته وایو او دوی حق ورکړي، دوی اصلا نه پوهېږي که دا د کوم حق ده چې یو ماشوم او یو مور ولري هغوی ته ورکړي. د دوی ته نګانه یو ښځه اصلا انسان دی او اصلا ارزښت نه لري، د انسان د نګانه دوی ته نه ګوري، ارزښت نه ورکوي، نو څنګه موږ د توقع لرو چې دوی د یو میندې لپاره یو د ماشوم لپاره د ښه زمینه چمتو کړي او د هغه حق ورکړي چې هغه یو ماشوم به نړۍ ته راوړي. اصلا په دې شان کې دوی خبر نه دي او نه پوهېږي، او که دوی واقعا غواړي باید اول د ابتدایي هغه شیان چې یو حکومت یو ملت یو شروان حق لري هغه ورکول شي، یو ښځه ته یو انجونو ته دوی حق ورکړي چې هغې تحصیل وکړي، آزاد مکتب ته ورسي او ولاړ شي، ښوونځي ته پوهنتون ته ښځو ته حق ورکړي چې دنده ته ولاړ شي، خپل ماشوم ته ډوډۍ راوړي، حلاله ډوډۍ راوړي. دا ډیره مهمه ټکی ده که دې ته پاملرنه شي، زما په نظر خو ډیره لاښه دي، مګر د دې نه موږ ډیر هغه مهمه کارونه زموږ په هیواد کې شته چې عمارت به هغه باندې باید تاکید وکړي، هغه باندې باید عملي ګامونه پرېږدي، عملي ګامونه واخلي چې هغه ډیره مهمه ده د یو حکومت لپاره، د یو ملت لپاره چې ملت دوی نه خوشحاله اوسي، چې هماغه چې د ملت رضایت ده، چې د هر شی چې دوی اول د ملت غږ واوري چې ملت دوی نه څه شی غواړي، مګر تر اوسه دوی د اهل د خبرې نه ده که موږ غواړو د خپل حق واړو، که موږ پیشنهاد کوو. تاسې له ندیم صاحب خبرې مو اورېدل، مولوي ندیم څه شی وایي؟ که د حکومت په خلاف، که د قلم اوسي، که د حکومت خلاف اوسي، که د هر شی اوسي، هغه د یو خبرې د حکومت خلاف وکړي نو د هغه باندې واجب القتل لازمه ده. ښه، موږ څه توقع لرو؟ موږ که د حکومت باندې پیشنهاد ونه کړو، حکومت باندې انتقاد نه کړو، نو حکومت نه جوړیږي. موږ که سالمه انتقاد وکړو، که کوم د یو حکومت د ښېګڼې لپاره اوسي، نو موږ به ستونزه یو. دا ډېره عجیب خبره ده که د هغوی باندې واجب القتل ده، نو تاسې چې دونه ظلمونه د خلک افغان باندې وکړ، د افغان میرمنو باندې، د نجونو باندې، د نظامیانو باندې، عسکرونو باندې، دا کې د کوم موږ وګورو ډیره د دوی ظلمونه کوي، نو تاسو باندې څه واجب ده؟ خدا خبرې وکړي د تاسو نور باندې خبرې وکړي. دا خو زموږ حق ده، زموږ ملت ده، موږ ملت حق لري خپل حکومت باندې پیشنهاد انتقاد وکړي چې هغه جوړ شي. کاش موږ ګونګه پاتې شو، زما په نظر هیڅ نه جوړیږي. د یو کله انسان اوسې هغه باندې انتقاد پیشنهاد اوسې نه جوړیږي، که همدا هغه چې حکومت اوسې. دا ډیره مهمه ده چې دې باندې باید ډیره غور وشي او د هر شي نه ابتدا اساسي جوړ کړي. کله دوی د تحصیلات معرف هغه دي، دوی وزیر تحصیلات علي د خبرې کوي او نور چې د پاکستان په بیرغ باندې لاندې ناست دا خبرې کوي چې زموږ د سیستم باید پاکستان غوندې جوړ شي. زموږ کوم یو څه غواړي، کوم یو سیستم پاکستان غوندې جوړ کړي. پاکستان نارینه خزینه انجونو الکان انجونو دواړه دي، د اول نه اول نمرې صنف نه دوی شروع کی کې مکتب تر دولسم پورې او اته تر کالج او هغوی کالج ورته وایي او پوهنتون پورې هغوی یو ځای درس وایي او دوی د سیستم تعلیم معرف سیستم ډیر جګ ده. تاسو کوم جوړې تاسو ته روسه انجینر نه دې پر خوده دي دوه کال کېږي مکتب ته ولرسي بیا خوړی د خپل سیستم معرف سیستم لکه پاکستان کو نه جوړ کی خپل ولې د پاکستان تاسو دکت کیږي ولې د پاکستان تاسو امر اخلي تاسو خپل قانون هغه تدبیر کړي د چې زموږ هیواد قانون لري شکر الحمدلله موږ اساسي قانون لرو موږ نور هر شي زموږ په هیواد کې سره موږ دا هیواد اسلامي هیواد نور هیوادونه غونډې نه ده چې موږ هر شي د لسنه جوړ کړو په دغه هیواد کې دا چې کارونه دوی دوی کوي دوی وخت هم ځای کیږي او د خلکو وخت ځای کیږي دوی نه پریږدي چې سم په خپل ژوند تیر کی او په خپل کاروبار کې کاروبار وکړي او د نجونو هم داسې تعلیم تحصیل پاتې سو دا تقریبا دوه کال سو نو وخت ځای کیږي ورې دوی غواړي چې وضعیت له بعد به تر نسی.
اغلی نفیسه دانش زه غواړم چې استاسی پام بیا هم د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږی ادارې یا اوچا هغه راپور تر وړم چې په یو برخه کې ویل سی دی چې د طالبانو د چارواکو لخوا د محدودیتونو لامل په تیر هغه چې پر شوځو اونجونو باندې لګولې دي د عملیاتي فضا لتنګیدو سره سره مرستندوی ادارې جمنې دي چې پروان کال کې به هم د افغانستان ارمنو خلکو تمرستي ورسوي. خو زما پښتنه له تاسو دغه د چې لکه مخکې چې موږ واورېدل چې د قحطۍ سره د مخامخ شوځو شمیر دغه ادارې بيخي لوړ شوډلې دي، دا شمیر ستاسو په نظر ولې دومره لوړ دی چې دوی ویل دي چې موږ بیا هم مرسته کول خلکو سره خو دا شمیر چې د شدید د قحطۍ سره مخامخ دي ولې لوړ دی ستاسو په نظر؟
مننه کوم. مخکې هم خپل خبرو کې اشاره وکړه او بیا هم وایم هغه فساد چې د خپل ادارو کې لري د غمرستې هغه مستحق ځایونه ته نه رسیږي. ګوره زه دغه طالب جان ته وایم چې ته ځان ته مسلمان وایي، ته ځان ته د خدای دین او اسلام په او پیغمبر په لاره روان انسان وایي، هغه کوفي ممالک ته ته مرسته را لېږي، تا ته وایي چې دا ته خپل هغو خلکو ته ورکه چې د قحطۍ سره مخ دي. ولې ته چې ځان مسلمان غړې ته هغه اخلي هغه چاته ورکوي چې اصلا ارمن ورسره نه خپل خپلوان او ته خپل په جیب کې ورکوي، دا کوم ځان ته یعنی اجازه درکوي؟ تا بیا حکومت چارې هم په غاړه اخستې دي، خزینه او ته هم بیا د انسان په نظر باندې لګوري. نو زه نه پوهېږم چې دوی په کوم الفاظ باندې باید دوی انسانان پوکي باور وکړي. ملګری جانې درته موږ شاوخه کې داسې کورنۍ شته چې زما خپل زړه ورته ضروري شي، زه باید دوی سره مرسته وکړم. ولې زه چې کار نه لرم زه به د کوم چې نه دوی سره مرسته وکړم؟ زه چې یعنی یو ځکه مصروفیت ونه لرم، زه یو عواید ونه لرم، زه له دوی سره مرسته نشم کولی. همدې په خاطر باندې دوی نه پوهېږم چې د دې دا وجدان مړ شوی دا څنګه مسلمانۍ څنګه انسانیت ته چې کفري نړۍ ته سره مرسته کوي، ته بیا ورسره دا ډیپلوماتیکې اړیکې هم نه لري. هغه څه چې درته هغوی وایي هغه ستا د ممالکو په خیر باندې د نو به خیر د ملت په خیر باندې دي، ته بیا هم دا هغوی درته نغدي رالیږي، هر هفته تا ته $40 million راځي، دا مرستې نه پوهېږم چې چیرته دي. زموږ په چاپېریال کې خو هغه اړمن خلک چې دي هغه اوس هم اړمن دي، هغه خلک چې په خوار
خواځواکۍ طرف ته روان دي، هغه میرمن او ماشومان اوس هم روان دي، نه دغه اوچتېږي شمېرې اوچتېږي، ولې دغه مرسته ورته نه رسېږي؟ افسوس د دوی په حال باندې چې دومره فساد د دوی په اداره کې دی چې هغه مرسته چې په میلیونونو ډالرونو دوی ته هر هفته کې را روان دي، هغه هم خپلو جیبونو کې اچوي، ولې دوی هېڅکله ماړه نه شول؟ بیا هم خپل هغه بندیزونو ته ادامه ورکوي، خپل وحشت ته او هغه کارونه چې دوی کوي. زه هغه مخکینۍ خبرو ته هم ستاسې اشاره کوم چې د لوړو زده کړو وزیر ویلي وو، یعنی اګه امکان لرلی چې واجب القتل څوک شي هغه باید تاسې شوی وای، ځکه ملت مو له لږې مړ کېږي او تاسې خپل په عیش او عشرت کې ډوبیستی. ملت دوی ته نه پرېږدي چې هغه انتقاد خو تاسو باندې پرېږده، هغه په صحیح ډول باندې تاسو ته خبره نه شي کولی. نو واجب القتل که په چا باندې روا کېدلی، هغه په تاسو باندې روا کېږي، ځکه د حکومت چارې مو په لاس کې دي، ولې ملت مو له لږې مړ کېږي.
مننه اغلی دانش. اغلی شایسته صافی، ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې د تاوتریخوالي موضوع کار واخلو، آیا فکر کوي چې دا سی یو سیستم په هیواد کې موجود وای یا اوس لدی ورسته رامسته سي چې د هر عمر خلکو ته چې په هغه کې د پځنګړې توګه د زړو خلکو د زړو عمر لرونکو خلکو ته په پاملرنه باندې ډیره پانګونه وسی، آیا فکر کوئ چې د تاوتریخوالي کچه به په کورنیو کې راکشته سي؟
پدې د تکمنه زه د اغلی نفس دانش په خبرې تاکید کوم، واقعا هم دغسې ده، ولې هغه بل کغه اشاره کوم چې واقعا هم دغسې ده. سما توزیع عدالانه توزیع مساوي نه ده، شاین نسته د موږ په هیواد کې، که زه وایم فساد اداري که وخت تر دې موږ په خو وو سما وو هغه اختاره او خلک کول، خو مګر اوس فساد اداري دومره ډېره پټه دوی خپل فسادونه کوي. سما همدغه خبرې چې دانه صاحب وکړې زموږ په شاوخوا همداسې کورنۍ شته چې زه نشم مرسته کولی هغوی سره، هغوی سره مرسته کولی نشم، ځکه زه څه شی کوم عاید نه لرم چې هغوی سره مرسته وکړم. مجبوره ډېره واقعا که خلک وګوري زړه سوځېږي چې دا دوی څنګه وجدان دوی داسې ارامه ویده ده چې د خپل ملت درد د شان ته پاملرنه نه کوي. او راځم ستاسو هغې سوال ته چې د تاوتریخوالو د کورنۍ تاوتریخوالو د څه شی او کوم وجه شروع کېږي، دا خو یو ښکاره خبره ده چې د کوم کورنۍ چې اقتصاد ضعیف وسي او په هغه کورنۍ کې کوم عاید رانسي درآمد ونسي، هغه خو طبعا معلومه ده چې په هغه کورنۍ کې تاوتریخوالی شروع کېږي. که د مشر نه شروع تر پایین او کشر باندې همداسې تاوتریخوالی او جنګونه د یو کور شروع کېږي، له دې خاطره که یو داسې پروګرام که یو داسې کوم برنامه جوړ سي د مشرانو لپاره او د هغې چې دوی کولی سي کوم مصروفیت ولري، مخصوصا خیده که دوی وایي د مونږ یو ښځینه لپاره یو شرعي چوکات جوړو، تاسې ته اوس خو دونه ډېر زموږ ځوانان اوزګار دي، تحصیل کده ماستر زه ګورمه بېچاره اوزګار دي، هغوی ته یو زمینه د کار مسایه ده کې چې دا تاوتریخوالی هم لږ سي، دا د خلک شکایت د ملت شکایت هم لږ سي، هغوی په لږ کار بوخت سي خپل کورنۍ ته یو لقمه حلال ډوډۍ پیدا کړي. که داسې یو پروګرام که دوی جوړ کړي زما په نظر ښه ده، مګر زه چې ګورمه تر دا دوه کاله سوې تر اوسه دا هېڅ کوم یو مثبته انګیزه مثبته یو یو د امارات چې نه دی ویلی یو انګیزه نه دی ورکړې حکومت د ملت لپاره چې تاسې غلي اوسئ، آرام اوسئ، موږ تاسې یو د زمینه کار مسایل کوو. اندونه ویلي دوی خپل یوازې خپل قانون تطبیق کوي، هغه قانون چې دوی خپل جوړ کړی ده، نه داسې قانون چې دوی ته وایي حکم صادر کوي، اصلا په اسلام کې نشته، اصلا په قرآن کې نشته، اصلا یو کوم حدیث حیات نه دی راغلی. زه چې ګورمه تر اوسه دوی دوه کاله کېږي راغلي، یو هم د مطابق د شریعت مطابق د اسلام مطابق د قرآن هغې حکمونه نه دي. که داسې دي خو په اسلام کې تر اوسه که حضرت عمر رضی الله عنه هغه په دغه په دوران کې کوشه په کوشه کې ګرځېدل کتل او وخت نیولی و چې کوم کورنۍ هغه دي نتیجې نه لري د خوړلو لپاره چې هغه لپاره سبا یو شی چمتو کړي، مګر ما تر اوسه د دوی عمل نه دی داسې کوم عمل نه دی کتلی چې داسې کوم عمل کړی ده چې دا وایي چې دا په اسلام کې شته. هغه کوم منافع شخصي چې دوی ته نفع ورکوي او دوی لپاره ښه دي، خاصی چې کا وایده اسلام د اسلام کې ست په شریعت کې ست په قانون کې ست خو تاسو په عمل کې ښکار کی کوم یو په اسلام کې ست په عمل کې ښکار کی تاسو په ژبه وایي مګر په عمل کې نه عملي نه کوي د دوی خبرې داسې ده که واقعا غواړي چې اسلامي حکومت ولري خو اسلامي په حکومت کې داسې نه دی ویل چې خلک د وګینو مرسي سمولات دوی غاکو چې زه ډوډۍ ته اړتیا لرم د ډوډۍ ته چینه لرم خپل ماشوم خرڅوم دا په کوم اسلام کې ویل دا په کوم قرآن کې راغلی ده خو تاسو واورئ د ملت غږ
مننه اغلی صافی اغلی دانش ستاس څخه د بخښین نړیوال سازمان د هغه راپور په اړه باندې غواړم پښتنه وکم چې وای طالبانو پر افغان شوزو او انجونو باندې بندیزونه لګولې دي او لدی سره د دوی هلي وجلسوي دي تاسو څه فکر کوئ د دغه ډول کمپاین په اړه باندې چې د بخښین نړیوال سازمان ور باندې خبري هم کړې دي او د بخښین نړیوال سازمان ویل دي چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې 3.5 میلیون انجونی واتوانی دی چې شونځوي کې خپل زده کړې بشپړې کړې او دوی هله لراله چې یو ورځ به ډاکټرانی ساينس پوهانی خبريالانی او په نورو برخو کې ماهرانی سي خود دې خو اوس د طالبانو په افغان جنو او شوزو باندې د بندیزونه لګولې دي چې لعملې دوی هله مړې سي دي آیا تاسو په همدې نظر یاست آیا فکر کوئ چې اوس د افغان جنو او شوزو هله مړې سي دي که فکر کوئ چې یا لا تر اوسه پورې امید سته
مننه کوم یعنی زکو ځان درته وخایم زمي هیڅ کله هله نه بایلم ځکه ظالم به مغلوبی کی او مظلوم به خپل هغه وخت تر څو اوچتوي شي د ظلم نه خلاص شي افغان خزی قوی دی افغان خزو بار بار د ظلم په مقابل کې را پسیږي دی خپل مبارزه یې کړی دا خپل حق یې اخیستی دی اوس به هم خپل حق اخلي ولی افسوس زګر تا چاپیریال کې چې کوم خزی نشته دی او هغوی کوم حالت لري هغه درته زه تصویروم اوس زما یو د شګزان دي چې تقریبا 12 سم سنت کې دوه کاله مخکې وي دا یو کال مخکې وي نو دی ما ته د دوه ورځې مخکې زنګ وهلو استاد څه فکر کوي چې مکتبونه به شروع شي پانتونونه به شروع شي دا زما زړه کې ارمان و چې زه ډاکټر شم هغه بلې غوښتل چې استاد شي ولی ارمان په ځای کې همدا چې پاتې دي ما خپل هله موبایل حتمن به شروع کیږي تاسو خپل مبارزه وکړئ حکم اوچت کړئ نو سیمه کې نه چې یعنی موږ مجبور یو که غږ اوچت کو موږ ته ضرر رسیږي موږ هم نو شو اوچتولې یعنی تر هغه اخیری حد پورې افغان خزیر فشار لاندې دي نه غږ اوچتولې شي او نه هم خپل هله پر رسیدلې شي نو دلته ځلې خزینه ډیر نه هلي شي د زما خپل خورته د چې راپیری وای ولې په ټپ کې بار بار هر ورځ هم دا خبره کوي چې کله به پانتون شروع کیږي زه غواړم چې ډاکټر شم ډاکټری خو خکې ډاکټری خو ځل لپاره ضرور زده او هغه یعنی دا هغه خپل هله بار بار یاد ویولي سزان ته نشي کولای زه نه کوم چې دو یعنی د دقیق کار نه سره ولاستراوي افغان خو ته بیا هم په غږ کوم چې هله مو موبایل منسجه مې شي خپل غږ پورته کوي هیڅ څوک د ملت څور نه لای تاسو نیم ملت یاست دې نیم نه هم یاست د ملت روزن کی تاسو یاست نو تاسو هله باید و نه وایي دغه وطن چې د دې وطن بنیاد امدا مونږ تاسو خزي یاست کچیر بنیاد و نه لري په دې باندې پوښښ چې افغانستان نړیدل دي نور افغانستان د نقشې پر مخ باندې نه پاتې کیږي دا هم دې په خاطر باندې باید خپل هلي ونه پېلو او باید خپل هلي ژوندې لا هم قوی کو او د دې په مقابل کې باید افات شي
مننه اغلی دانش اغلی صافی ستاس څخه به پر همدې تړاو پښتنه وکم ستاس په نظر اعتراض څومره مهم دی چې د شوزو ژغ راپورته کړای سي تاسو مخکې هم زموږ په پروګرامونو کې په دې تړاو باندې خبرې کړې دي خو تر اوسه پورې داسې نتیجې نه لیدل کېږي چې طالبانو د شوزو اعتراضونو ته کوم مثبت ځواب ویلی تاسو په څه نظر یاست
دقیقا دا خبر دا دی چه اصلا که دا وایم چه دوی اصلا پر اعتراض بانده نو پو هیگی چه اعتراض چی شده او خلق ولی خپل غد کشد که او ولی اعتراض کوی اعتراض د انجونو او د خزو اعتراض د شوق نه هغه نه دي چې دوی د شوق نه او یا د کوم د کوم هیواد نه دوی د تکیږي دغه دوی تر دا خبرې کوي چې دا انجونو او دا خزو چې اعتراض کوي د خارج د پاره د تکیږي او دوی ته پیسې ورکوي اس کلم نه مونږ زموږ اعتراض زموږ د حق لپاره دي تاسو زموږ حق راکړي زموږ امر اساسي ته د حق چې په قران کې ویلي ولې مونږ اعتراض وکړو موږ پریږدي چې زموږ نجونې پریږدي مکتب ته ولاړ شي ښځه پریږدي وظیفه ته ولاړ شي ولې موږ اعتراض وکړو زموږ اعتراض نتیجه ورکړی ده او موږ له دې خاطره زموږ اعتراضونه دوام لري او موږ اعتراضونه کوو تر څو موږ خپل حق ته ونه رسیږو که زموږ اعتراضونه نه وو او د افغان ښځې مېرمنې لکه نارینه غوندې په کور کې ناست و خپل غچت کړی ونو زما په نظر دا زر تر زره د امارات د طالبان په رسمیت پېژندل همدا د افغان ښځې ده چې دوی نه پرېږدي چې په رسمیت وپېژني ځکه دوی د یو د ملت حق اخیستلی ده او تر څو چې د ملت حق رانه کړي زموږ غږ غوڅت کیږي او بار بار همدغه کار به کوو موږ خپل حق غواړو دا کوم هیواد خارجي هیواد دکته کولم نه ده او موږ تر اوسه دا او نه دوی د خنورم چې زموږ د خپلوان او که د باندې د نارینه او طالبان هڅو زموږ د دوی د آګاهي ډېره لږده که موږ په اعتراض لخوا باندې وځو دوی یوازې همدا خبرې کوي چې تاسو ته خارجیان او د نور هیوادونو دکته کوي او د کیس لپاره ښه سمه ده د ټول د افغان میرمنې د کیس لپاره د ټول خوني کېږي چې ولاړ شي موږ غواړو که موږ د کار زمینه مو پیچې ولې ولاړ شو موږ بل هیواد ته ولاړ شو د صفر نه هر شی شروع کړو د خپل تحصیل کړي د خپل ژوند دي کار شي د صفر نه شروع کړو ولې هغه د نور هیوادونو ته موږ خدمت کوو ولې خپل هیواد ته پرون کوو زموږ هیواد حق لري ځکه موږ درته درس ویلې ده او باید موږ حق د هیواد موږ باندې حق لري هغه جبران کړو دې خاطر نه ده او د اعتراض کول زما په نظر ډیره مثبت نتیجه ورکوي او که نور افغان نجونو ښځې دا ټول یو ځای شي زما په نظر یو مچ دي که یو ځای ټول خپل غږ وشت کړي او ټول یو څه داسې زما په نظر دا ډیره به نور هم نتیجه ورکوي او دا د حق لپاره دي نه د کوم یو شخصي او منافي شخصي لپاره اوسي چې موږ اعتراض کوو او دا زما غوښتنه ده ځکه که موږ غږ وشت کړو تاسې پوهیږئ موږ څو ځله زموږ کارانی باندې سوی ده او شکنجه سوی ده او ډیره نورم باندې زونه خزو باندې سوی ده او دا دې موږ دا د دینه نوې ریګو او تر څو چې موږ حق نن کې زموږ په نظر باید ټول ارمان میرمن زندون یو ځای کې خپل حق لپاره غوښتل چې خپل حق واخلي ځکه حق واخیستل زموږ حق ده او حق واخیستل که په زور او چې په هر شي اوسي دا کار موږ باید وکړو
مننه اغلی صافی ز اوس فکر کوم چې ولند د مبا واخلو او ریدونکو له مش سره پاتسي از مش دواړې ملمنی بل مش سره وي تری ولند د می ورسته به بستراسو
دینجن په شونځي کې داول سین سنولې تر دول سمه پوری مدیره سرمالیمه مالیمانه خالات ټول شي سیوي
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي
افغانستان کې تورات فورات د شذو حقونه تر فولاندې کې جهال لا چې زه د جامعه نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ سره معاینه کوي اما اصل چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو
یو ځل بیا هم شرغلاس تاسې د ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق دی اوري لمر سره اغلی نفیسه دانش او اغلی شایسته صافی ملمنی دي او موږ د شذو د حقونو په برخه کې یو معلوماتي بحث روان کړی دي اغلی دانش تاسې خبر پښتنه وکم چې د خړو نړیوال سازمان ویل دي چې د افغانستان کې بشري او اقتصادي بحران تر ټولو زیات زیان و شذو او جنو تر رسولې دي تاسې په زر دغه زیان په کومه برخه کې شایي رسیدلې وي او شذو او جنو ته او په څه ډول باندې دوی تر رسیدلې دي فکر کوي چې د کار څخه د بیکار کېدو په خاطر باندې دغه خبره سوي ده یا کوم نوري برخه همسته لکه د سواد او تعلیم برخه
مننه کوم دغه زیان په ډیری برخو کې دی، کار برخه کې هم دی، د تعلیم برخه کې هم دی، د کورنۍ په جوړولو برخه کې هم دی، ذهني او آرامي روحي برخه کې هم دی. یعنی ښځه فکر وکړي یو څوک یو داسې تنګ ځای کې ورننه باسي او هغه ته ښه یو فشار پرې وروارد کړي چې باغې باندې بالکل اکسیجن بند شي. دغه اوس زموږ حالت همداسې دی په افغانستان کې، یعنی مکمل زموږ روان په داسې یو حالت کې دی چې یعنی موږ هغه سالم او فکر نه شو کولی. بیا موږ کورنۍ خپل ماشومان څنګه ورزو، د دې تر څنګ هغې ته خواړه څنګه برابر کړو، هغوی ته تعلیم، دا هر څه یو فشار دی په یو انسان باندې چې راځي. ملالۍ جانې دوه میاشتې مخکې زه د یوې لورکۍ مور شولم، باور وکړئ زه ډېره خوشحاله وم چې یعنی د یو لورکۍ مور شوم. ولې افسوس مې په دې باندې راغی چې په یو داسې مملکت کې دی چې هغې کې زما خپل حق نه ادا کېږي. یعنی ده ته مې وژړل چې زه دې حق به زه څنګه ورکوم، دې ته به تعلیم او تحصیل څنګه برابروم، دا به څنګه زه کوم چې دغه د دغې حق نه محروم منشي. یعنی په دې باندې بیا یو اړخ نه خفاوم چې جلکې مور یم، ځکه په داسې یو مملکت کې چې دلته زما خپل حق نه دی راکول شوی، دلته ښځې ته د یو انسان په نظر نه ګوري. یعنی خپل لور ته زه خفه شولم چې زه د یو جلکې مور شوم، د دې اړخ نه نه چې زه جنسیتي تبعیض کوم یا دا وایم چې یعنی ښځه یو انسان نه دی. نه، خوشبخته یم چې د یو جلکۍ مور یم. ولې دغه مملکت څه وجوړولم په هماغه ساعت باندې چې ما خپل لور په غېږ کې ونیوله، زه وجوړېدلم، ځکه دغه مملکت کې موږ د اړخ نه زیانمنې شوي استو. یعنی نه کار ته تللی شو، نه آزاد یو ځای کې کېناستلی شو، یو پارک یو روحي ارامتیا چا ته ورکوي هغه زموږ په مخ باندې بند شو. د دې تر څنګ نفقی راول زموږ په مخ باندې بند شو، د صحت په برخه کې موږ زیانمنې شولو، هیڅ یعنی هره برخه کې موږ زیانمنې یاست، تعلیم په برخه کې زیانمنې یاست. یعنی موږ باید همیشه ناپوه واوسیږو، ولې تاسې خپل بنیاد خرابوي، ولې خپل کورنۍ خرابوي چې بیا بیا سره توریستي ډلې وروځي. د دې لپاره دا کار کوي، تعلیم تحصیل زموږ حق دی. هیلې مو ناهیلې شولې، هیلې مو برباد شولې. یعنی زه نه پوهېږم چې دوی د ښځې د جنس نه سم تعبیر کوي چې دوی په دومره فشارونو کې اخته کړي دي. بیا هم وایم، بیا هم خپل خویندو باندې غږ کوم، ستاسې اتحاد د هغو خلکو تر څنګ ډېر مهم دی چې خپل غږ پورته کوي، خپل قوت وښایي. تاسې نیم ملت دی، نیم قشر د دې ملت یاست. نو موږ که یو څه ونه کړو، هیڅوک هم موږ ته څه نه شي کولی. نو موږ باید خپل کار خپله وکړو. بیا زه خو خپل د لور لپاره د دې ته حاضر یم چې زما نه تنه که سر هم غوڅېږي، زه هغې حق هغې ته ورکوم، ځکه چې تعلیم د هغې حق دی، کار کول د هغې حق دی، سالمه فضا کې روزل د هغې حق دی، پارک ته تلل د هغې حق دی. دا حقونه باید د خپلې لور ته ورکړم. د همدې په خاطر باندې زه مبارزه کوم، بیا مبارزه کوم، بیا هم مبارزه کوم. همداسې نورو میندو او خویندو ته هم وایم چې مبارزه وکړي او خپل غږ مو ټیټ نه کړي.
مننه اغلی دانش، تاسو ته د لور د زیږیدو مبارکي وایم او هیله لرم چې ستاسو لور ستاسو د ارمانونو سره سم لوی سي، او په دې هیله چې ستاسو لور او نور انجونی له ټولو بشري حقوقو څخه برخمن وي په افغانستان کې، او یو داسې فضا رامنځته وي چې ټول کوچنیان د خوندیتوب احساس ولري او د دوی ټول حقونه پر ځای وي. اغلی شایسته صافی، ستاسو څخه بل پوښتنه دا کوم چې ستاسو د اقتصاد په برخه کې او د بشري دغه نوی بحران چې راغلی دی، لکه تاسو چې واوریدل چې د خړو نړیوال سازمان ویلي دی چې د بشري بحران او اقتصاد په برخه کې تر ټولو زیان وشو ته اوښتلې دي، ستاسو په نظر دغه ولی یعنی شذ ویلي تر ټولو زیاتې زیان منی سی وی دی په دغه برخه کې؟ آیا فکر کوي چې ځینې شذ د خپل کورنۍ سرپرستی وي او اوس کار او روزګار نه لري، او یا هم داسې چې نارینه خپلوان یې د کور د کار څخه به کار سوي دي، او د دې په نتیجه کې هم هغه شذ چې په کور کې دي هغوی زیانمنې سوي دي؟ یا کوم نور لاملونه فکر کوي چې د دې باعث سوي دي؟
دقیقا
دا خبره دا لمه خوان میرمن نسجت د بیتوم خدای د ټول انجونو سره د دې زلور هم ارمنونه پر کې او یو د سې ورسره چې موږ د هوا ټول انجونو په یو سول حرم کې خپل خواندي ته ولا سي خپل اغه اروزګاني او هيله هغه هيله رچ لري او لري ستا ور سره هغه پورا کې ان شاء الله دا خو یو واضح خبره ده کله چې یو هوا کې د اقتصادي بحران راځي او راځي او یو هوا زمینه نم مساعد نه کوي او لا هم د نور خلکونه هغه د کار زمینه چې لري هغه ورڅخه اخلي دا خو ډیره بله اغیزه کوي مخصوصا هغه زموږ په هیواد کې ډیر ښځه کونډه ښځه سته او ډیره نور هغه سي د کوډه او کور مشر چې زوی نه دی هغه لوري ده مشر ده چې دا هغه مسؤلیت لري په غاړه کې ده دا سي ډیر ځکه زموږ هیواد یو فقیر او بې وزله او یو عقد مانده هیواد دې خاطر اقتصادي ډیر ښځې کار کوله اوس هغوی اوزګاره ده او د دوی د کورنۍ او اقتصادي وضعیت هم ډیره خرابه ده نو دې خاطر هغوی څنګه وکړي څنګه خپل کورنۍ لپاره یو شی چمتو کړي او د دې وجه مال هم ده حکومت ده چې د کار زمینه مساعد نه کوي او د کار زمینه دوی څخه اخلي او کوم مرسته چې کیږي نور هیوادونو سره چې د بې وزله خلک سره وکړي هغه هم ورته سمه نه رسیږي ډیر عملونه ده یو خام ده غوږی او بل ډیر کورنۍ چې دا خپل کده موږ کاوس وګورو خو د امارات وخت خوفت دوی په دندنې پریري کده جمهوریت خو خو زموږ هیواد یو انانوي او اسلامي هیواد ده فیصدی ډیر خلک خپل ک مشري لورو هغه نه پریده کار لپاره کو بیا کار لپاره پری خو په ډیره سختي اوس د زمينه کار نه سایه نه ده دې خاطر رسونه دید کیږي اقتصادي ستونزه ډیره سخته ده که په یو کورنۍ کې درامات یا کوم اوایت نو سیستم په نظر خو تبا د معلوم دره ده چې هغه کورنۍ وګینه ورکیږي او غواړي د ماشوم خرڅه کې خپل د قربان خرڅه کې همداسې هر شي خلاص کیږي نو دا ډیر مهمه ده چې دی باندې ډیره پاملرنه وشي ځکه افغانستان یو فقیر هیواد دی که همدا د نور هیوادونو زما په نظر کومک او مرسته نه وشي د غربت به تنه کیږي او که موږ وغواړو فشارونه خو موږ تل غوښتلی چې باید ډیر فشار د امارات باندې راسي قسمه د راسي د تحریم اقتصادي تحریمونه سي دوی باندې سي او نور سیاسي تحریمونه سي د امارات باندې سي نه د خلک د ملت باندې که دوی وغواړي چې مرسته وکړي د افغان میرمنو څخه یا ملت افغان ملت سره باید کوم یو نماینده غوي سره راسي مستقیم اخه خلک چې مستحق یو وي ته پیسې ورکړي د مرسته کومک سي کنه دا سي زموږ په نظر وضعیت ډیر خرابېږي او فقر نورم په زمونږ کې واڅې د دې کې چې کله افغانستان په کده فقر دا اوله درجه نیولې ده کله فساد اوله درجه نیولې ده کله چاپیریال د پاکي د پاکي چاپیریال دا پاکي نه دي ساتلې په همدغه کې د اوله درجه نیولې ده خدای دې چی شي واجده د زمونږ نظام سم نه دي کله چې په یو حکومت نظام سم نه وسی تمه په کابینه کې هغه تحصیل کده په سوغه د خلک نه وسی زموږ اوس زموږ ګورو زموږ په وزارت فساد ګورو په هغه کې یو مولا او قاری ناس ده هغه حکومت اداره کوي آیا هغه مولا قاری ده اقتصاد په واره کې پیږي هغه په ولې څه چې یو د یو حکومت د یو نظام اقتصاد څنګه شکري چې شي ضرورت لري او شي د یو هیواد لپاره ضرورت څنګه هر یو باید په خپل هغه کې چې کوم تحصیل لري کوم تاثیرات کړی دا په هغه اداره کې باید شامل شي او خپل کارونه وکړي په دغه حکومت چې په ټول ورګانونو زموږ ګورو قاری صاحبان سنازي او کوئی تحصیلات هم سم نه ده دې هوت نه دو نو د اقتصاد توقع بچ مونږه ویسو مونږه کوم توقع نه لرو چې د زمونږ هوت اقتصاد سم سي او د ملت خلک وضعیت اقتصادي وضعیت خسي ځکه هر د چې ورته وي کار به اهل کار ده رسیدل نه ده چې هر څوک چې رشته ویلي هغه تحصیلات کړي په هغه برخه کې کار وکړي او خپل هغه تجربه او مهارتونه ده په هغه استفاده وکړي او خپل ملت ته خدمت وکړي. اوس په ټول ارګانونو او ټول وزارتونو تر کوم ځای چې ما ته للی ده خبرې ما ټول ملاقات ناستي او خیر صاحبان چې دغه نظام په نظر یې شیم نه جوړیږي او ملت خو اصلا یو نظام حکومت سم نه جوړیږي.
مننه آغلی شایسته صافی. آغلی دانش د تاس د آغلی صافی خبری واوریدلې. دوی ویل چې د دوی غشتنه دغه د چې نړیوال پر طالبانو باندې فشارونه زیات کی او د خلکو سره مرسته دوام ولري. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې ویلې دي چې فشارونه ګټ نه لري او باید ستونزې د سیاسي خبرو اترو لاره هوارېستي. تاسو په څه نظر یاست؟ آیا فکر کوي چې د طالبانو له حکومت سره باید نړیوال کشینی او د دوی هغه غشتنی چې دوی لري هغه ومني ک طالبان باید د افغانانو غشتنی اول ومني او بیا نړیوال دوی په رسمیت وپیژني؟
ملاله جان پښتنه زاده چې طالبان غشتنی سلري سو غشتنه دوی لري بعد له دې چې حکومت چاره هم په غاړه واخلې دوی نورې سو غشتنی لري. دوی غشتنی باید ملت توازی شي بعد له هغه نه بیا ملت باید پوښ بیا د نړیوال سره کینی او سیاسی باتون ملت بدا تصمیم نیسی چه آیا نړیوال دو وقتن او منی کنه. زه چه نه پویگم چه دو طالبان وقتن اصلا سده نو بعد لحقه نه ملت یعنی دو ملت وقتن اخو معلوم ده چه دوی قواره چه دخزی نو کار زمینه مسایده شی تعلیم تحصیل ده غیر پر مخلا شی ده سالیم وقتن ایسی چه ملتی لری خو دو دوی وقتن ایسی دی.
بله د رسمیت پیژندل کې دوه موضوع مطرح کیږي په ځینو مواردو کې.
ښه کله چې دوی غواړي چې دوی نړیوالې په رسمیت وپیژني اول خو د ملت غوښتنې باید واوري او د هغوی پوښتنه عملي کول. کله چې تا د رسمیت پاڼه په واخیستله او ته په رسمیت باندې وپیژندل شولې خو په هماغه دقه باندې یعنی نړیوال په دې باندې راضي شو چې ته کوم ظلم ستم په خپل ملت باندې کوي نو وی کړه. نه لومړی د دوی د ملت غوښتنې پر ځای کړي د ملت تر د لاسته راوړي دوی د حکومت قابل شي بعد له هغه به نړیوال خپله دوی په رسمیت وپیژني. دوی خپل په نړۍ کې یو سالم حکومت چې نړیوال به دته آرشي چې دوی په رسمیت باندې پیژني ولې دوی داسې کار نه کوي او دوی اصلا زه فکر کوم چې دوی خپل نه غواړي چې دوی په رسمیت پیژني. اصلا د حکومتدارۍ په غلار باندې تیر شوي نه دي. دوی چې کوم کارونه کوي دا نه د حکومتدارۍ نه د کوم رهبرۍ یو څک پکې نه لیدل کیږي. نو دوی پالیسیګانې عملي کوي صرف هغه پالیسیګانې چې خلک یې په ګوته ګډوي او خلاص. یعنی زه فکر کوم چې نړیوال باید په هیڅ علت سره دوی طرف کینې او دوی غوښتنه په هیڅ صورت سره ونه مني. نړیوال خپله هڅه کوي بعد پوج د دې چې یعنی دوی سره کوم اړیکه هم نه لري ناسته پاسته هم نه لري د هغوی خبرو ته هم اهمیت نه ورکوي. نړیوال بیا هم خپل انسانیت او بشریت کوي د دوی سره او دوی خپلې مرستې را لیږي د افغان خلکو لپاره. دا چې افغان خلکو لپاره نه رسیږي دا خو د دوی بې وجدانې ده چې نه رسوي. ولې نړیوال نه بیا هم په زرها او بار مننه کوو چې خپل انساني او وجداني هغه وجیبه پر ځای کوي او له افغانانو سره مرسته کوي.
مننه آغلی دانش. د نو دازما حق دی خبرونی وخت هم نور پای ترسیږي. ل خپل دواړو ملمنو آغلی شایسته صافی او آغلی نفیسه دانش څخه ډیر مننه کوم چې لمشتره په دې خبرونه کې ګډون وکړ او بل اونې بیا له تاسو سره تربیه مو پر خدای سپارم.
شل غالب اے دے غم جڑے گم نفس نہ شل غالب اے دے غم جڑے گم بیکار دے تعلیم رات پات پھلولا چھو افغان غریب برباد چھو دے غم جڑے گم نفس نہ شل غالب نو نام خ
مخالف شو خیالونا مختلف شو نمونا مخالف شو او خیالونا مختلف شو دیکور بغزو اسات من لرنا دے مناسب نفسونا شل غالب بید دے غم جرے گو ار سب گٹا دسان کی وطن بسو وطن کری دے قومی ند زرونا بہشوا خپوئی گم لدے غم جرے گم لدے غم جرے گم نفسونا شل غالب تپراشو وای کس بو کمال سکرو شکرانا باندے مرے گم لدے غم جرے گم لدے غم جرے گم ننگشتن غیرت آو نخاورے تا خدمت من وگور دنیا تا ہر ملت سا پمراچو پختن غریب برباچو لدے غم جرے گم نفسو نشد غالے
تاسی اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلا بیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ لاره راولېږي. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211 4601. شمیره بیا تکراروم 00420211 4601.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم 00420211 4601. منتظر پیام های شما به زبان دری.